په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجلې ته مظفر با ظاهر هرکلی کوم. د 2019 کال پرتله په افغانستان کې د فساد کچې د کمیدو راپور چې د روڼتیا نړیوال سازمان ورکړی د دې مجلې د سر موضوع ده. نو راپور نه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودی نیوړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونیو خبرو ته خبرګون خودلې. د طالبانو یو پلاوی په مسکو کې له روسي چارواکو سره لیدلې او د پاکستان سره محکمې د وال ستریت جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلې دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. خغلی زیا خپل د ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګيږي. ایران ته د طالبانو د وپلاوی سفر سره هممهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزه تجمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړي هم له امریکا سره له مبارزه لاس نه اخلي چې ډیر لس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي. بلورته طالبان وای د سیاسي دفتر یو پلاوی مسکو کې له روسي چارواکو سره لیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم رسنوی ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر او مرکزی پلاوی د مرستيال شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ د پلاوی پرون روسي ته ورسېد. خاغلی نعیم وای پلاوی نن د روسي د بهرنی چارو وزارت دننه د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر له ځانګړي استاذي زمير قبولوف د هغې له مرستيال او د بهرنی چارو وزارت له زینو نورو چارواکو سره کتلی.
ملاقات کې د دوه هیوادونو اړوند موضوعاتو ترڅنګ د بین الافغاني مذاکرات او د روان وضعیت او د دوه هیوادو تړون د پوره تطبیق په اړه بحثونه وشول. روسیه په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه د خپل همکاري ډاډ څرګند کړ. دوه لوریو د یادو موضوعاتو په اړه نظریات، مشورې او پیشنهادونه سره تبادله کړل.
لای دی وړاندې د افغان دولت د مرکزی پلاوی وغړي پر طالبانو نیوکه کړې و چې بین الافغاني خبري پریخي او پر سفرونو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په بامیانو کې د څمو دی وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولې دی. د ریاست نن په یو خبر پانه کې ویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللې. د تیرې لندې میاشتې په 15مه شو یو د چاودنو کې لک تر لګه 15 کسانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. طالبانو هغه محل په د چاودنو کې لاس لرل رد کړل. د اورزګان چارواکي وای ترین کوټ خار کې 2000 مرګو بریټکونکو هدف ته رسیدو مخکې په ځانونو پورې تړلي چاودیدون کې توکي چوولیدي. د اورزګان د امنیت امیر محمد ګل همت ازادي راډیو ته ویل چې پیښنن ماسپخین محل وشوه.
دلته دوه نفر زمنګ د امنیتي ملیو او زمنګ د پولیسو حوزې تعقیب کړیو. کله چې وختل چې دوی ونی سي هغه ځانونو ته انتظار ورکړل یو د منځ ترې او یو ذخیره.
معلومه نه ده چې د بریدګرو هدف څوک وو. د دولت کومې مخالف ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان سترې محکمې د وال ستریت جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړه. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلې 2002 کال کې د وال ستریت جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان سترې محکمې هم شیخ ته براءت ورکړ او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمد شیخ په دې اړه وویل
The Supreme Court of Pakistan has dismissed
د پاکستان ستری محکمې د استیناف ټول هغه غوښتنې رد کړې چې د سند حکومت د دغه ایالت د عالی محکمې په وړاندې ثبت کړې وي. دوی غوښتنې د دانیل پر د کورنۍ لخوا هم ثبت شوې وي چې هغه دواړه هم رد شوې دي.
د وال ستریت جرنال خبريال دانیل پرل 2002 کال کې کراچی کې د اسلام پالو ملیشو په اړه څېړنه کوله چې وته تختول شو او ورسته یې مړی ومندل شو. او وروستای خبر هم دا چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنټین خلاص شول او خپل څېړنې پیل کړې. د هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا وایروس خپور شو. دغه ساينس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسیدلي وو چې نن یې 14 ورځنی قرنټین پوره شو. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډیر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر دی. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2,100,000 کسانو ژوند اخیستی او له 100,000,000 زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل شوی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 3، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 0، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او بل اخره جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې د غراپور نوریدای شي. په افغانستان کې د روڼتیا د نړیوال سازمان د برنامو مسؤلین په تیر کال کې په دې هیواد کې د فساد د کچې د کمیدو خبره کوي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ولسی جرګې هغه غوښتنه نه مني چې وایي د باختر گنجینه د له هیواده بهر وساتل سي.
دولت قدرتش و مو هیبت او اتوریتیش
د یو دولت قدرت دا ایجابوي چې خپل فرهنګي اثار د تقاضا او همغږي ورسره نور هیوادونو ته د نندارې لپاره ولېږي، بیرته راوړي او لزان سره یې وساتي.
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 45,000 کسان پکې په کار بوختي.
اوس مهال د زمون لپاره د کار زمينه برابر شي او موږ د کور زین مشکلات هم وو او ان شاء الله وسته کار کې مصروف یو هم کو وطن ته خدمت کو.
د یو داسې ماسک ته جوړېدو به مهم خبر کو چې د انسان مخ ترې ښکاری او هم هوا تصفیه کوي. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم شوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 کال کې د نړۍ د 180 هیوادونو له ډلې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته، خو 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیوادو. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 180 هیوادونو په کتار کې 125 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي او د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزې برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او په یاد مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنو څخه نیولې د فساد سره د مبارزې هر اداره باید خپل ګامونه لسلیقوي او سیاسي برخوردونه پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
رونتیا نړیوال سازمان خپل راپورت د ولسی وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړي چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. دا د سازمان د ریپورت پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو دریاویایم هیوادو چې اداري فساد پکې وو. دا د ریپورت په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچا یو څه ټیټه شوې. هڅه مو وکړه چې د رونتیا نړیوال سازمان دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه سمک پښتنې جواب نکړي. د رونتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورت لمخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمنی او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوې دي، خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوی چې پراخ فساد پکشته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوی دي او ځینې اقدامات هم شوي. څه موده وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس اداري په کرونا فند کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې عمله ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان یو شمیر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپیژندل. بلخوا د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې د خې چې فساد اوس هم یو لوی ستونزه ده چې حکومت له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپلواکۍ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدی چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې له افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو، د رونتیا د نړیوال سازمان د راپور په اړه خو مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د لمنځتلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته له هغه له هیواده وایسته چې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړو سوی پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په دې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح د ازادي رادیو په یوه پرونه کې د داوود جنبش پښتني ځواب کړی دی، په ګډه وایو.
زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې هغه شته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتې ګوتم اوږدېږي دولت خواته او ګای سر شپېته سي ګای سلاویاسي، خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع څو فیصد دولت ته طریقه راځي او څو فیصد د بنګلي ماساتو له طریقه. یو بلګې یونیسف ده، موږ د وزارت په سطح او همچنان رئیس جمهور دوی نه ده، ته دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارفو د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغه څه چې ګزارشو کې نشر شوی دی. بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. هغه پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پیښ شوی چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنکړل که لفظي کوم شی هم وشو.
رئیس جمهور د هیواد پر منافیو باندې ډیر جدي عزم لري او هم جلسی کې هم د موضوع ډیر واضح بیان کړ چې د وطن د افغانانو ده منابع چې تل ترازی د افغان ماشوم په نوم راځي او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول حڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو او دا تمه او دا مجلرو او دا مسؤلیت دوی ده چې د ان هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي تو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وشي چې منابع او شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي د ته ځان مکلف وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدینه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه ویل چې د منلو نه و؟
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شي نه درلود چوړاندې کې او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریک وو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلو د سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس غاړین ډیپلوماټیک اخلاق او رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخص سړي په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا چې کوم مهمه خبره شو ځکه چې مونږ اوریدلې او منابع ورته تایید کړي دا چې یونیسف بیا بخنه هم غوښته ده. معنی دا چې
او خپل یونیسف بخنه وغوښت یونیسف په کتبي ډول او حضوري ډول هم یونیسف هم WHO هم یونیما چلته ولاړو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول رعایت کړی نه دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د باختر گنجینه باید په افغانستان کې دننه وساتل سي. د خبر ورسته لاغه سوي چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان غواړي ملي سرمایه یرغمل کړي نو ځکه دوی غواړي چې د باختر گنجینه له هیواده بهر وساتل سي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
وروسته لدې چې د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی د باختر گنجینې د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او بهر ته یې د یاد گنجینې د لیکت خبره وکړه. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر گنجینه د افغانستان عظمت او شان ښیي او باید په همدې هیواد کې وساتل شي. د دې وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د پنځشنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل دا گنجینه د خپل حجم پر اساس مالی او پولی پښتوانه نشي کېدی خو د باختر گنجینه تمدنی او تاریخي ارزښت لري.
دولت قدرتش و مو هیبت او اتوریتیش
د یو دولت قدرت دا ایجابوي چې خپل فرهنګي اثار تقاضا او همغږي ورسره نور هیوادونو ته د ننداري لپاره ولېږي بیرته راوړي او لزان سره یې وساتي. دا اثر لکه څنګه چې په خوا ساتل کېدل او وس هم ساتل کیږي هیڅوک نشي کولای چې حکومت ما ورته ولري لاس وروړي او نه هم ورته اړتیا لري.
د ښاغلي زهیر په خبره د باختر گنجینه په تیرو ډیر لسو کلونو کې په ډیر لسو هیوادونو او نه وشت موزیمونو کې نندارې ته کې خودل شوی او لدې لارې 350 میلیون افغانۍ عاید راټول کړای دی. نو موړی ویل چې له تاریخي او فرهنګي آثار سره باید سیاسي چلند ونی شي ځکه د په وینا سیاسي لوبي فرهنګ ته زیان رسوي. خو ولسی جرګه بیا هم خپل دریس څخه ملاتړ کوي. د ولسی جرګې مرستيال منشي حجت الله خدمان ازادي راډیو ته ویل
دا نو شو ویل چې د دې هدف سیاسي دی. د ولسی جرګې مشر دی ویندخني په توګه وویل چې د افغانستان ملي سرمایه يرغمل نشي که د ولسی جرګې د رئیس په توګه نه بلکې د یو هیوادوال په توګه وایو دا د هر افغان حق دی چې په دې اړه اندېښمن شي.
شوی نگرانی حق ما
د ولس جرګه دا غوښتنه چې د باختر گنجینه دی بهر ته ولیک ډول شي ل سخت غبرګونونو سره مخ شو ل دې وړاندې ارګ دا خوښینون کې بللی او ل یاد جرګه غوښتي و چې د ملی مسایلو په اړه مسولانه خبري وکړي د باختر گنجینه نږدې سلويخ کال وړاندې په 1908 میلادي کال کې د جوشجان تلا تپه کې ترلاسه شو دا گنجینه په افغانستان کې د تلا تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 غټو گنجینو لډلې شمیرل کیږي
ازادي خبری مجله اوري
بیا هم د افغانستان پر مسایلو تمکیجو د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لاري د زیتونو په فارمونو کې 450,000 بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د شپږمیشتنې پروګرام دی چې خلک کولای شي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي نور حال سیمې څخه مجد همکار پر راپور کوي
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450,000 کسان یې په کار بوخت کړي دي د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450,000 ټنه غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي د دغه شرکت مسولین زیاتوی هر ورځ یو کارګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دی یو من غنم ورکوي او دا چار له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو غیزناک لار ده د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب ملوایی په دې کار سره به د زیتونو باغونه سالم روزنه عمومي او پراتلونکو کې به د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1,000 هکتار ازمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی په دې کې به د اګرو تخنیکی مهمه فعالیت چې هغه د شاخبورینه عبارت دی او د تورته رنګامیزی د چونکاری ده او نورې پروسې دی دا په پیتر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته د زیره ورکوي چې راتلونکو کلونو کې به د زیتونو حاصلات سو چند لوړوي
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وایي کارونه په چټکۍ روان دي او غنو ځای بیروزګار ځوانانو پکې د ګډون علاقه خوده لیدا د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځای خلک له بیکاری زوريږي او کچي له وی ورځې بلې تزياتيږي زاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخده وایي چې د په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکاری سره لاس او ګریوانو کار کوي د زیتوی دی وی ورځی کار په بدل کې یو من غنم ورکول کېږي خو خوشاله پدې ده چې له یوې خوا غنم تر لاسه کوي او له بلې خوا د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي
فارمسا کې یعنی بدرین پارم کې زما په شمول باندې و تاسو ځوانان چې په خو به روزګار او کارونه نه ول وس راغلی دلته او په فارمسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت شي نو دا ډیره خبره ده ډیره مننه کوم چې پاینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو د پاره د کار زمينه برابر کړي
د بټیکوټ ولسوالي وسیدونکو ته قولا چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دی وایي چې په کار کولو یې د بیکاری د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوې او په دې کار سره اوس کولای شي چې د خپل کور غذا تر لاسه کړي
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پکوو او اوس محل زداز مونږ لپاره د کار زمينه برابر شي او مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو هم کو وطن ته خدمت کوو بل خو کې مونږ ته د کار کولو زمينه برابر کړو چې اوس په خپل د کور کلی غذا مصروف یو پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټول ستونزې نشي حل کولای خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلی وي د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تیر یو کال راهیسې لکه چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او لامل یې په میاشتو کاروبار ودرید د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماشمنه خبري مجله اوري د سویډن د لیدنګو شاروال شکایت کړی چې په دې شار کې د افغانستان کنسولګری په یو مناسب ځای کې نه ده او خپل خلکو ته بشپړې اسانتیا هم نه لري د شاروال په خپل فیسبوک پاڼه یو بل سیمه ته د دې کنسولګری د لیږد غوښتنه کړې ده تفصیل په دې راپور کې اوري
د سویډن د لیدنګو خاروال دانیل شلنفورش په خوراتون د شبا په دې خار کې د افغانستان کنسولي خدمتونه حل تطلون که افغانان او خپلا د قنسلګری د ودانی د ځای پاړه سخت سرګندونی کړي. ډانیل په خپلا فیسبوک پاړه شکایت کړي چې په لیډنګو خار کې د افغانستان قنسلګری د خلکو د استوګنځایونو په منځ کې ده او هیڅ داسې اسانتیاوی نه لري چې ورته تلون کې افغانان ترې ګټه واخلي. هغه زیاته کړي قنسلګری تمځای پراخ خونی او آن مشت ځای نه لري او همدا ټکی د دې سبب شوی څو دې قنسلګری ته تلون کې افغانان د خلکو په پارکونو باغونو او آن د کور مخته کینه او هیڅ ډول نظافت ته پام نه کوي. د لیډنګو خاروال وای تیر کله ورته لسیمی خلک پر ټلیفون شکایت کوي چې قنسلګری تر اغلی خلک شور کوي او دوی ته سر درد پیدا کړی دی. هغه په ستوکولم کې د افغانستان له سفارت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د حل لپاره لاس پکار شي. په ستوکولم کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهار هم مني چې د لیډنګو په خار کې د افغانستان قنسلګری د سیمې خلکو ته ستونزې زیږولې دي.
افغانانو شکایت کړی چې نظافت نه مراتی دی قنسلي شاوخوا کې په پارکو کې د خلکو کورو پسند که او دا یو غټه مازله ده چې د افغانستان سفارت پوستو کلم کې په یو ګوښه د ښار کې او قنسلي کاملا په بل منطقه کې موقعیت لري او دا لوکال د قنسلي لپاره ډیر کوچنی ده.
په سویډن کې د افغانستان سفارت بیا ډاډ ورکوي چې ژر به دا ستونزه حل شي. په ستوکولم کې افغان سفیر عباس نویان ازادي راډیو ته وویل د لیډنګو د خاروال شکایت وړاندې د ستونزې د حل په اړه د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي او له دې سیمې د قنسلګرۍ د لیږد امر ترلاسه کړی دی.
موږ د یو بل ځای د لیدو لپاره راوتلي یو. یو دوه ځایونه مو لیدلي دي اوسې پر قراردادونو او نورو مسایلو کار کوو. پوهیږئ چې د قنسلګرۍ لیږد لږ وخت نه نیسي ولی بیا هم موږ کوښښ کوو چې ډیر ژر له دې ځای یو بلې سیمې ته خپل قنسلګري ولیږدو.
دا
لومړی ځل نه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له کړو وړو شکایت راپورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي دي. خو افغانستان د باندې بیا ډیر کله د دې ډول ستونزو د راپورته کیدو یو دلیل د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو او ډیپلوماټانو پڅکار بلل شوی دی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې خپلو بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو کې نه یوازې دا چې د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ هم پیل کړي چې په عمل کې دوه سره به دا ستونزې پای ومومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لوري پر دولتي چارواکو د برید خطر استه. اسمت سروان تفصیل کوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنۍ او حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړي دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښتې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنۍ تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولي وو.
او روسي مطلب دا چې یو داسې ماسک جوړ سوی چې هم د انسان مخ ترې ښکاري او هم هوا تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. اسمت ساروان بنورتوي.
د کورونا وایرس له خپرېدو سره په درسته نړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا وبا به دومره ژر درسته نړۍ ته سرایت کوي او مخنیوی به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاوه چې ژر به ورته واکسین جوړ شي، خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا وبا به شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوی نوی ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټکنالوژۍ سمبال دی تازه بازار ته راستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهورې کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کیږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشین په شان دی د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټوله ورځ کار کوي. د چارج له کبله داسې رڼا خپروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.